مشال اور دا وقت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې په خبرونه کې زه ګل ایاز او اساق میری د ته هر کله وایو نن د جمعې ورځ د 2015 کال د دسمبر 26 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا کبری سیمو پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه دراورو. دې تر څنګ یو سندرې هم د رواني غړي برخه دي او که چیرې ملګري خبریان راغله نو اوس ورو هم د غوین د چم گاون حال راټول کړو. په لومړي پیل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وو. لمړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په تیرا کې په فوزی عملیاتو اندېښنې ښوولې دي. امنیتي ځواکونو په ډېر اسماعیل خان کې د مشکوکو وسله والو د یو مهم کمانډر د وژلو دعوه کړې او د کمبوډیا او تایلند ترمنځ سرحدي شخړې یو ځل بیا پیل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی د خیبر ضلع په باړه کې په ولسی غونډه کې په تیرا کې د روانو امنیتی تیارو او د خلکو د احتمالي بې کوره کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. اعلی وزیر د دسمبر په 25 په خپل وینا کې ویل چې په تیرا کې د عملیاتو مخالفت کوي او تور یې پورې کړ چې فوج غواړي د هغو سیاسي دریځونو مخه ونیسي چې د قبایلي سیمو خلک د بیا بې کوره کولو پر ضد دي.
پدخ ٹیم کے پتیرو کے وہ را شروع دو پدخ ٹیم کے ولتا زناور ہم نے بھی چتن ان آپریشن کاوے دے تو بل مقصد نشتا صرف اور صرف مولا شکست رو کاول غوڑے بل مقصد دی نشتا داد بیان یہ جان دائی کدا جان دے دہشت گردی ختم دو وای یا دے امن بحال دو وای تب یہ موسرا کے رستے دے موسرا بیر مشورہ کاولے
فوج د اعلی وزیر دغه تازه سرګندونو په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی سرګند کړی. خو امنیتي سرچینو په تیرو سو جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي ول چې په تیرا کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات اړین دي او د سیمې خلک دي د لنډې مودې لپاره خوندي ځایونو ته انتقال شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرا د خلکو د احتمالي کډو وستلو پلان تر ډیره بشپړ شوی او د سیمې د قومي مشرانو یو ګډه کمیټې د فوج او انتظامی چارواکو سره په مشروط ډول د خلکو د استلو په پروسی رضا شوی دي. قومي مشران وای د کډو وستلو هر اقدام باید د خلکو د خوندیتوب اسانتیاو او بیرته ستنیدو د واضحه ضمانتونو سره ملوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د صوبې دایمي امن لپاره جوړ شوی امن جرګې متفقه اعلامیه وزیر اعظم شهباز شریف ته لیږلې ده. د اسمبلی سپیکر د دسمبر په 25 په ایکس چې په خوا ټویټر نومیده هغه لیک خپور کړی چې پکې ویل شوی دغه جرګه د صوبایي اسمبلی د غړو بیلابیلو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو امنیتي ادارو او نورو اړخونو په ګډه مشوره رابلل شوی وه چې موخه یې په صوبه کې د امن ثبات او ولسی باور د پیاوړتیا لپاره ګډه لایعمل جوړول وو. دا جرګه د دسمبر په 12 د صوبایي اسمبلی په ودانۍ کې شوې وه. د جرګې اعلامیه ټینګار کوي چې خیبر پښتونخوا له پیچلو امنیتي ننګونو سره مخ ده او د دې ستونزې حل یوازې په فوزي عملیاتو نه کیږي بلکې د سیاسي همغږۍ ټولنیز باور او دوامداري مشورې له لارې رښتینی او اوږد مهاله امن ممکن دی. په جرګه کې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره یو ګډه اعلامیه منظور کړه چې د صوبې د امن او ثبات لپاره د لارښوونې چوکاټ حیثیت لري. سپیکر بابر سلیم سواتی په لیک کې دا هم ویلي چې صوبایي اسمبلی د امنیتي چارو ځانګړې کمیټه به دا مشاورتي عمل دوامدار ساتي او ټولو اړخونو د نظرونو په بنسټ به راتلونکي تګلاره هم جوړوي. د وزیر اعظم دفتر د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر د خط په اړه په رسمي توګه تر اوسه پورې څنګه دی ویلي. د متحده عربی امارات ولسمشر او د ابوظبي واکمن شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسلام آباد په سفر دی. د پاکستان دولتي ایجنسی د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د وزیرانو او لوړپوړو چارواکي هم په دې دوره کې شامل دي. د سفر پر مهال به د متحده عربی اماراتو ولسمشر د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري چې پکې به دواړه مشران د دواړه خیز اړیکو ټول اړخونه وڅېړي او د سیمې او نړۍ پر هغو موضوعاتو خبرې به وکړي چې دواړه هیوادونه ته ګډ اهمیت لري. دا پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې دا سفر به د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمن د ورورولۍ پر بنسټ ولاړی اوږدمهاله اړیکې لا پیاوړي کړي او د اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاري لپاره به نوې لارې پرانیزي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یو مهم مشکوک وسلوال قومندان د وجلو دعوه کړې ده. دا فوج د عام اړیکو څانګې د دسمبر په 25مه په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د فتن الخوارج وسلوالو د موجودیت پر اساس ترسره کړل او د وسلوالو پټنځایونه په موثره ډول ویشت او دوه ترهګر چې د دوی یو مهم مشر دلاور هم پکې شامل وو ووژل شو. د پاکستان فوج زیاتره وخت د فتنة الخوارج اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وسله والې ډلې ته کاروي. دغه ډلې تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي او نه هم په خپل واک سرچینو تر اوسه د دې ادعا تصدیق کړي. فوج په بیان کې دا هم ویلي چې وژل شوی قومندان دلاور د ګڼو ترهګریزو فعالیتونو له کبله د قانون نافذ کوونکو ادارو ته مطلوب وو او حکومت د هغه د نیولو لپاره 4 میلیون یعنی 3 لک روپۍ انعام ټاکلی وو. کمبوډیا په تایلند تور پورې کړی چې د سرحدي شخړو پر مهال یې په لانجمنو سیمو بمباري زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو چارواکي د جګړې د بندولو لپاره له 100 ورځو راهیسې په خبرو بوخت دي. د رویټرز او فرانس پرس اجاسونو د راپور له مخې د دواړو ګاونډیو پخوانی شخړې بیا تازه شوې دي چې تر اوسه له 30 ډیر کسان پکې وژل شوې دي او نږدې 1 میلیون کسان بې کور شوې دي. د دواړو خواو ترمنځ سرحد په 1901 کال کې د فرانسې استعماري انتظامی ټاکلې و چې حیثیت یې مبهم وو او همدا لامل دی چې تایلند او کمبوډیا د هغې سیمې د ملکیت داوا کوي. د کمبوډیا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په سهار د تایلند فوج د بانتنی منجی ولایت په لانجمنو سیمو درنه بمباري کړې. بلخوا د تایلند رسنی ویلي چې پنځشنبه په شپه کمبوډیا ځواکونو د ساکایو ولایت په پوله درنې حمله کړې دي چې په نتیجه کې 100 کورونه زیانمن شوي دي. دواړه هیوادونه یو بل د جګړې په پیل تورنوي او ادعا کوي چې د خپل هیواد دفاع لپاره اقدام کړي. د امریکا، چین او ملیشیا په منځګړیتوب د جولای په میاشت کې شوی اوربند ډیر دوام ونه کړ او جګړه یو ځل بیا پراخه شوې ده. دا د مشال لري خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال ریډیو ژوند دی خبرونه ته په دیش میرو زنګ وه
0000 12 11 35 او 0000 12 11 35.
په واتس اپ او وایبر هم راته زنګ وهلی شئ. په دیش میرا را سره اړیکه ونیسئ
0000 12 11 39.
مشرانو تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه داسې تاسو په خبرونو کې موریدل او تاسو رحم خبرې ترې کو خو په لومړي سر کې تاسو موږ د سور رپورټونو د لاري خبر کړو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د دسمبر په 25مه د خیبر ضلع باډې ته په سفر کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په تیرا دره کې د عملیاتو او د خلکو د بې کوره کولو مخالفت وکړ او فوج یې تورن کړ چې د قبایلي سیمو د عملیاتو پر ضد د دوی دریس کمزوري کولو لپاره دغه ګامونه اخلي. فوج تر اوسه د اعلی وزیر دغه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو تر دې وړاندې قومي مشرانو ته ویلي ول چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات ضروری دي او خلک دې لنډې مودې لپاره خپل سیمې پرېږدي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل پردی د خیبر ضلع په باډه کې وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت تور پورې کړ چې پوز په تیرا کې عملیات امن راوستو لپاره نه بلکې زموږ د هغې بیانیې ناکامولو لپاره کوي چې د کومې لاندې موږ په بیا بیا د عملیاتو او خلکو بې کوره کولو مخالفت کړی.
پدغ ٹیم کے پتیرو کے وہ را شروع دو پدغ ٹیم کے ولتا زناورم نوی چتن ان اپریشن کاوے دے تو بل مقصد نشتا صرف اور صرف مولا شکست رو کاول غولے بل مقصد دی نشتا داد بیان یہ جنگ دای کدا جنگ دے دہشت گردی ختم دو وای یا دے امن بحال دو وای تب یہ موسرا کر استے دے موسرا بیر مشورہ کاولے چ کما مشورہ مونگ در کڑی دو ٹول سیاسی جماعتنا چ تمرا دی ٹول مذہبی جماعتنا چ تمرا دی دے ہر مقادبہ فکر خلق مو دے اسمبلی پ فلور بندے ار جمع کلل ویلتا مونگ پندرہ نکاتی ایجنڈا آغا چی کم دی سائن کلا الہ جرگا خاتم نوا تبا ہر بہار دی مونگ والمنرو وطل طول دی اوچاد کلل و آغا جرگا چی کم دی تو دی ختم دو کوشش اکڑو آغا بیانیا دی ختم دو کوشش دی اکڑو.
سہیل پردی ویل چی دی نوڑان دی ہم پا کبالی زلو کی عملیات شوی خود سا مضبطا نتیجہ ندور کردی اور طول کبال پا دی متفق دی چی نور پا دی سیمہ کی عملیات نشی زغملائے.
ٹول خلق وی چی ملٹری آپریشن دیوے مسئلے حل نہ آئے خود تا ٹول پختون قوم ہم نہ مانے ایمو سیاسی و مذہبی جماعتوں ہم نہ مانے دیمو قبائلی مشروں ہم نہ مانے او تا آغا کوے چی کم پا بند کمروں کے فیصلہ کی گی تنن پا مو بندے آپریشن یو زلبیا مسلط کوے کم طرف نہ تا دا ملک بوزے کم طرف نہ دے مو دا پختون تا بوزے چی یو ارتی یو فیصلہ کوی بل ارتی بلا فیصلہ کوی دریام ارتی بلا فیصلہ کوی دا خیبر پختونخوا او دا قبائلی اضلاع چی کما دو دا تجربہ گارو چہاری اوبیرتی تجربہ ورو بند کوی او بیا بیتی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل پردی دا وینا په داسې حال کې کړی چې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د تیرا د قومي مشرانو څلرشت کسیزا کمیټي پوز او انتظامی چارواکو سره په مشروط ډول په تیرا کې د کلیو په خالی کولو راضی شوی ده. د دې کمیټې مشر ملک کمال الدین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال په لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واورېده نو د کورونو خالی کولو پرته ورسره بله کومه لار نه وه پاتې نو ځکه دوی سره په کډوالۍ راضی شول. نوموړي ویلي چې له تیرا څخه به د نوي کال 2026 د جنوري 10 نیټې نه رسمن د کډو ویستل پیل شي او چې کوم خلک دا اوس پیښور او خوشا سیمو ته روان دي نو هغوی ته ټوکنې جاری شوي دي او دوی به هم د رجستریشن په عمل کې شامل وي او ټول مراد به ورکولی شي. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل پردی د دې تازه سرګندونو او تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. پوز له تیرې اوږدې مودې راهیسې د تیرا قومي مشرانو نه غوښتنه کوله چې تیرا د رد ورته لنډې مودې لپاره خالی کړي چې هلته د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي خو د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو او ځنې مشرانو یې مخالفت کړی و. د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک مشر میجر جنرل راو عمران د دسمبر په لومړۍ ونۍ کې د تیرا د دورې پر مهال رسنیو ته ویلي وو چې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات اړین دي ځکه چې له خلکو بتۍ او عشر اخلي او د نشه یي توکو نه چې کومې روپۍ ورځي هغه بیا د امنیتي ځواکونو پر ضد کاروي. نوموړي دا تصدیق هم کړی و چې په تیر یو کال کې په تیرا دره کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 46 پوځیان وژل شوي او خواوشا 193 پورې پکې ژوبل شوي دي. نوموړي په صوبایي حکومت باندې هم نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې هلته په 300 کیلومتره کې د انتظامی چارواکو یا پولیسو څه درک نه لګي. سرکاري سکولونه نشته او ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي او د صحت مرکز زونه پکې غیر فعال دي او ځایي وګړي د یوې ستنې لګولو لپاره د دوی پوځي مرکزونو کې موجود طبي عملې ته ورځي. پا په خیبر ضلع کې یو خوا په قومي مشرانو باندې نیوکی کیږي چې دوی ولې پوځ سره د کډو په ویستلو راضی شول، نو بل پلو د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت باندې هم دا نیوکی روانې دي چې د دوی د اجازت ورکولو نه پرته د کډوالۍ د عمل څنګه پیل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو خوږی سلام، پښتونخوا خبرونه ده او په روانه کړي کې تاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې د ستر لګښت واورو.
نور نکی نو بس کلکی ارادی با جوڑو،
مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو. د سوات امینګوري په نشاط چوک کې د دسمبر په 14مه وخت د کوکاری اوسیدونکو د خپل دوه وژل شوو تنانو د مړو سره احتجاجي مظاهره کړي. مظاهرچانو تور پورې کړی چې د پنجاب پولیسو د دوی د کلی دوه تنه په بند کې وژلي او ادعا کوي چې هغوی د عدالت له پرېکړې پرته په ناحقه ویشتل شوي دي. مظاهرچان د انصاف غوښتنه کوي. بلخوا د سوات پولیسو ویلي دي چې په دوغو دواړو کسانو د پنجاب د ګوجرانوالی په یو پادری د قتل مقدمه درج وه او د عدالت په حکم یې هغوی پنجاب پولیسو ته حواله کړی وو. د پنجاب پولیس ادعا کوي چې ملزمان د پولیسو لولقي د تښتېدلو پر مهال وژل شوی دي. نور تفصیل د سوات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په نشاط چوک کې په لسکونو ځای اوسیدونکي د کوکاري د دوه تنانو مړو شعیب او اکرام سره په دغه توګه احتجاج کړی چې د دوی په وینا د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې پولیسو وجلي. مظاهره چانو تر دوه ساعته پورې مرکزی لاره بند کړې وه او د سوات او د پنجاب پولیسو په ضد نارې لګولې. مظاهرې په وخت د کوکاري اکرام نومي وجلی شوی تن ورور پرمان خان وویل
پنجاب ول ځان سره دوه ورځې ساتلې وي په درې مټ کوي وجلې دي په جالي مقابله کې وجلې دي هغه وشته دي جامع نشته پیزار نشته د دې جنا په بري وشته ده لاندې ورخ پلاس پات کړی دي زه ته بوز چانه وکم زما ایس پی سی ما ده وای چې زه نشم کولای ساته بوز زما ډی بیو سی ته بوز نشي کولای په یو پاکستان کې زما ته بوز څوک نشي کولای ولی نشي کولای.
د بل وجل شوی شعیب ورور عباس خان د مظاهره په خبريالان ته ویل چې جمدې روري پولیسو ته حواله کړو چې په عدالت کې به پرې کیس چریږي. د تورون لګوي چې په جالي مخابله کې د پنجاب پولیسو د هغه ورور او ورسره په بل مرګري تشدد کړي او بیا وجلې دي. دوی ته د انصاف ورکړي شي.
دا ورور نه نو د خپل کوم تاسو ته چې په خپل یو نه خو پنجاب پولیسو مور کوي زماروري په سرویس ته شو به په سرویس ته خو دا پنجاب پولیس په مقابله کې دل دي زه دا سوال کوم چې موږ ته مزل دي دیونه زه دا څنګه سوال کوم چې موږ ته زمارور راکا.
د سوات پولیس ترجمان ناصر کریمی په دا اړه د دسمبر پښپګشتمه مشالډو ته ویلي چې یاد ملزمان د مقامی عدالت جج د وړاندې د قانون مطابق د پنجاب پولیسو ته حواله کړی شي ول دوسته د نوري پیخونه خبر نه دی. د پنجاب ګوجرانواله پولیسو لیکلي بیان کې ویل شوی چې د سوات د کوکاری شعیب او اکرام پولیسو ته د قتل په مقدمه کې مطلوبل او وروسته د پولیسو نه په تیښته کې وجلی شوی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو تاسو یو غوږی رپورٹ مو اورئ. د تاسو په هم دی بل رپورٹ په لور راګرځوم. د پاکستان او افغانستان د پولي لټړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی دی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له کبله هم په بیلابیلو ځایونو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخامخ دي او کار ته نشي تللی چې له کبله یو شمېر مارکیټونه نور هم خراب شوي دي. نور تفصیل د وسیم سجاد په دې ځانګړي رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نګدیو کې د ناسمه تعلقاتو لکبله د پولي تړلې پاتې کېدو وروسته په پیښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شو کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوزي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نه وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پریاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلې او په آزاد کاروبار نشي کولای. په دغه اړه په نمک منډای کې د افغانستان بهلول چې د ډیری مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي مشال اډیو ته وایي
والا زیان خو خامخا زیان دی. زمنګ لیندن د کسانو سره دی زمنګ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او دغه پیسې موږ باندې دی. داسې معاملات خو ډیر زیات دی. موږ ته خو ټایم وری نه کی او نقصانات ډیر زیات راځي. موږ ته هم راځي او د خلکو ته هم راځي. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو. دې سره تعلق ډېر ښه دی. زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او موږ غواړو که دلته وشي ډیر خدای منګلا پاره
دنمک منډای د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، ټرملاین او داسې نور کانی وروړل کېده او د صفای وروستو با په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیه په خبره د پولی تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% هم کم شوی دی او د افغانستان نه کانی نه وروړل کېږي. د نمک منډای د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیه مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل،
پہله دا صوبه ټیرریزم والا، پہله دهشتګردیانی چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو موږ ته لا چاینیز کول وکړل. زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اس ایم ډاون او چې دا اوس د رسلور میش د افغانستان دا کومه مسله چالو شو نو د دین خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې ځی خستون چې کومو اب افغانستان ته تل او د افغانستان خلکو به وړل انډیا ته، نو د دې یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجه کاروبار ډوب شوی دی.
موږ اوس په پیښور نمک منډای کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1400 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیه په خبره د پاکستان او افغانستان د پولی تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 10 ریپورت کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالر وه چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډای د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي، په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلقو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیې مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال ویډیو ته وویل،
ولی چې پہله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندۍ نه ولګلې شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه به ډایرکټ چې چا به رجسټریشن وو نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلق براتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بیلټای په تروتله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کم آلریډي رجسٹرډ میډیسن افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچر شکم دی اغي التزان رجسٹرډ کړو نو اغه رجسٹرډ میډیسن هم شکم دی په اغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دې نمک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان څور نه غټ میډیسن مارکیټ ته، نو دلته نه بم شکم دی ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرډ یا چې چا خپل پروډکټ الته رجسٹرډ کړیو دا غي د چکم پروسس او دا غي چکم اس او پیز دا غي اس او پیز مطابق اگر ټول میډیسن بدلته نه په لیګل وی په لیګل چینل باندې تل نو اگر پابندای سره نو ډاؤټ شي افیکټ دلته پرې وته دي، خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا بدای استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکي جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ ته اتحادیه په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 500 کارخانه وي، خو اوس یوازې 250 پاتې دي او ډېری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیه غړی غلام ربانی مشال ویډیو ته وایي،
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کوم هغه د زړه دغه نو هغه مات دی تقریبا داسې به درته منو که کسټمر دی او که کاریګر دی که ډیزاینر دی چې څوک هم دی کنه، نو کاروبار باندې ډیر بد اثر پرېوتی دی. نو زیان داسې دی چې دا یو کاروباري خودکشي به وي، هم د پاکستان د خلکو دپاره او هم زمونږ خلکو دپاره چې کوم د دې صنعت سره وابسته وي.
په 195 ملکونو کې د اقتصاد په اړه معلومات او شمیرې ورکوونکي ټریډینګ اکنامکس نومي ادارې په ویب پاڼه ورکړل شوي معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمداتو حجم په کال 2023 کې شاوخوا 1.5 بلین ډالر وو. په کال 2013 کې د برآمداتو حجم 2 بلین ډالر وو او په کال 2014 او 2020 کې تر ټولو کم یعنی 1.3 بلین ډالر وو. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو وګي اوس وخښه بده د یوې سندري راځي چې دا و
سول کرو پچو خورا نوران دے جوڑ بھائی پسول کرو پچو خورا نوران دے دا زمان ستا وطن دا زمان ستا وطن دا من فرمان دے دا زمان ستا وطن دا من فرمان دے جوڑ بھائی پسول کرو پچو خورا
مشالو ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې اوس وخت شبه دی د رپورټونو. په سوات کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاؤنډیشن لزای ټولنو سره د دسمبر په 25مه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ. په دې غونډه کې د قدرتي آفتونو په ځانګړي ډول د سیلابونو پر مهال د ښځو او بیا په ځانګړي توګه معذورو او امیدوارو ښځو د مرستو او خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دې لپاره په ټولنه کې پوهاوی او روزنه اړینه ده. نور تفصیل د سواته نیاز احمد خان راکوي.
په ملم جبا سوات کې په زی هوټل کې دولت فاؤنډیشن تر سوري لاندې د سوات اوه هغه غیر سرکاري تنظیمونه چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او ورته ای واجی الاینس وایي. غړو ته دولت فاؤنډیشن مشر سایما منیر ویل چې د موسمي بدلون له وجې سیلابونه او قدرتي آفات اوس بیا بیا راځي او دا کې زیاتره ښځې او بیا معذوره او مور جوړیدونکې ښځې په دې وجه زیاتې متاثره کیږي چې دوی ته هغه رنګه مرستې نه ورکولی کیږي کوم چې په کار دي. سیمینار کې د سیلاب متاثره ښځې په دریو برخو کې ویشل شوې چې پکې په اوړمی برخ کې معذوره یا سپیشل ښځې وي. دا اړه د سوات د ښځو د حقونو ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل چې په خپل هم د پولیو متاثره ده وایي
کور یو هغه د پبل باندې انحصار کوي چې هغه بل بسوک راځي او هغه به اوچتوي او هغه به د ځینې یو محفوظ ماحول ته بوځي. بل هغه دا چې د هغې د هیلتھ سایډ شو د هغې ایجوکیشن شو هغه افیکټ شو. بل هغه دا چې د هغوی کم سہولتونه ته رسائی چې دنو هغه ناممکن دي. بل یو معذوره دی یو زنانه دی نو هغه د هریسمنت شکار کیږي. بل هغه نه اهم کم چې دی یو هغه وایي چې زه په بل بوج شوم. لکه یو خو اپات راغی یو هغه سوچ دا کوي چې زه په بل بوج شوم نو ذهني دباو په هغه باندې ډیر زیات راشي نو د دې وجه باندې هغه جسماني ذهني مالی هر نمونه غلی نو هغه ډیر زیات متاثر شي.
سیمینار کې شریک کې د سیدو شریف اقبال جهان چې د ښځو حقونه او پرمختګ ټولنې مشره ده وایي چې روان کال د اګست په میاشت کې سوات او بونیر کې راغلي سیلابونو کې په سلګونو د ماشومانو ناروغ ښځې هم متاثر وي او دوی ته خصوصي مرستې ورکول لپاره ټولنه کې پوهه راوستل ضروری دي.
ایو خداغي په صحت باندې اثر راځي. بل داغي ذهني دباو په غي باندې راشي. بل د کور غره هن سهن چې دی یا د کور ماحول چې دی اغي کې چینجز راشي. مالی حالات خراب شي نو په دغه دوران کې د کور د خلکو لپاره دی چې د دې پوره پوره خیال وساتي او د سیلاب راتلو نه مخکې د دې لپاره د یو کیټ لکه مطلب سټیشر شو لوکل طریقې سره دی اغي خپل کور کې جوړ کی چې کله دې ته تکلیف په سیلاب دوران کې نو د کور د خلک چې دی اغي لا حفاظت ورکول شي. په دغه دوران کې نو د دې لپاره ډیر ضروری دی. بل د دې لپاره میډیسن پکار دی چې دی خپل یو میډیسن کیټ جوړ کی چې په هغه کې د دې سره میډیسن موجودی اوبه سره موجودی د ماشومانو لپاره د ډرای فروټ چې دی یا واړه واړه وچ وچ خوراک چې کم خرابيږي نه دا دوی له پکار دی او سټیچر ورله لازمی پکار دی چې دوی په مریض رسول شي.
د سیمینار قربانا سوات ای واجی الاینس او عورت فاؤنډیشن مشره سمرین حکیم وکیل وای چې قدرتي آفاتو او سیلابونو کې ټولې ښځې او جینکۍ په دغه توګه زیاتې متاثرې وي چې د علاقې د رواج د وجې د کور د سړو نه علاوه بل چانه نیغ په نیغه مرستې نشي اغسته.
کله چې داسې قدرتي آفات راشي د پردي مسلې اغې نارینه چې دی نو هغه د کور په دیوال باندې هم واوړي زنانه هغه شانتي نشي اوړي دی. یو نارینه بل نارینه له لاس وروړي خو د زنانه چې دی نو هغه د خپل کور د نارینه نه علاوه بل چا ته لاس نشي ورکولی د مدد لپاره او نه د هغې داسې تنظیمونه جوړ شوي چې هغه د خلکو ریسکیو کوي هغې ته د هغو اکسس نه پدی حالات کی زما پو حدا دچی د دو د کور نارینه لا یو پو هور کول پکار دی چې د خپل کور زنانا په کومه طریقه باندې بچکی او دغه تحفظ زګونو تبي رسي.
سیمینار اخیره کې ویل شو چې په قدرتي آفاتو کې متاثر ښځو په اړه به زید د ښځو د حقوقو ټولنې او عورت فاؤنډیشن سیلابونو کې امداد ورکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته تجویزونه وړاندې کوي او په قدرتي آفاتو کې متاثر ښځو ته د سړو په نسبت خصوصي مرستې ورکول لپاره پالیسۍ جوړولو او ګامونه پورته کولو په اړه وینا او غوښتنه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ما مشر دې تاسو غوږی په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې پاپولیشن کونسل ویلي چې په هغه ملک کې لږ تر لږه 10% کورنۍ داسې دي چې د امیدوارۍ یا حمل د مخنیوي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د هغه ادارې په وینا هم دا وجه ده چې تر 60% پورې ماشومان بې له پلانونو یا منصوبه بندۍ پیدا کیږي. شمیرې ښایي چې په غیر ارادي ډول یا بې له منصوبي کولو د ماشومانو زیږول کورنۍ او مالی او نفسیاتي ستونزې جوړوي. د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره څه پکار دي او د ماشومانو د پیدا کولو ترمنځ وقفه ولې ضروری ده؟ په دې اړه د خالدانیاس دا رپورټ اورو.
زمونږ دلته سہولت هم داسې نشته کنه، مطلب د دې صحت مطلب چې ګنې مونږ د دې علاج وغیرہ ماشوم چې لکه په انګیډ شنو آیله پکار داري چې څخه خوراک داغه چیک اپ کول ضروری دي، عدل تنشته.
دا غږ د نوخار یو کلیوال سیمې نازګل دی. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی د دوی په سیمه کې په خزو د ټولنې او کورنۍ لخوا فشار وی چې زیات ماشومان پیدا کړي، ولې نه خو د دوی د صحت خیال ساتلې شي او نه د مناسب خوراک چې لوږی اکثر خزې د مختلفو بیمارو ښکار شي او ځنې پکې ژوند هم بایلي.
زما خپل خور دی او هغه چې کوم نن دا غي لخيره شپک بچري، نو ایت ذهني ډیر زیات لکه مطلب ټینشن دی چې د بچو دا رغه بسنګ کونه پای باندې سچل موشي، د دې وجې ته سې بیماری د غنو لګی دا چې د بچو سره بل کدا خو ډیر زیات دی او د دې ساتل ډیر ګران ول چې د خاوني کارم نشته. خدا غشان بل زمګ داس یو د ترولو می پدی بچو دغه کی چکم دین او لاړ وفات شو چې لونه زیات وی سلور لونه وی او وی چې کنه خلکو ته چې کنه زویر اور مطلب زوی دغه کرنه زوی په خوښش کی چکم دین او هغه وفات شو.
د پیخور لایف کیر هسپتال ډاکټر اسما ممتاز وای د زیاتو ماشومانو زیګون د خزو په صحت بد اغیز پریباسي. داوای کلیوالو سیمو کې خزي د خاندانی منصوبه بندي په اړه د پوهاوی او سہولتونو کمی ښکار دي چې لوږی اوس هم اکثر خزي د سلور نه نه پوری ماشومان زیږي، د کومې چې بیا د دوی په صحت بد اثرات پریوزي.
هغه خو د ځوانانی وی د پزانه پیږي بچی روړی اونداسي خو وخت چې څنګه تیریږي هغه ته پته لګي چې زموږ جسم کې څومره کمزوریا نه رالي. فیملی پلاننګ طریقې چې دي مختلف طریقې دي، د کې سوي چې ټیمپرری ورتوایو یعنی سو وخت لپاره موږ بچی بند کو، سوي چې موږ مستقیل بند کو. ټیمپرری چې کوم وی هغه وی چې یار مټ کې ورتا امپلانټس کیدو ګولای ورکو انجیکشن نشته دی یا بچدانې کې چې ورته عام زبان کې خزې وی چې ماټک کړي دی هغه طریقې دي او پرمننت چې کوم دی خزو د پارا ټیبونه بندول دي.
د پاپولیشن کونسل ویان اکرام الاحد وای پاکستان کې 19% کورنۍ د حمل مخنیوي سہولتونو ته لاسرسی نه لري چې لوږی شپېته لکه پوری حمل غیر ارادي توګه باندې کیږي. د اندېښنا څرګنده کړې ده چې د ملک آبادی سیوا کېدو سره معاشي ستونزې لا سیوا کېدلې شي.
پاکستان کې شاوخوا 75 لکه غیر ارادي حمل یعنی زنانه حامل کیږي او 70 هر جوړه یو ماشوم غیر ارادي توګه باندې پیدا کوي. کچر د پاکستان آبادی هم دې رفتار سره زیاتېږي نو کال 2050 کې به د ملک آبادی 340 میلیون ته ورسیږي. دا شان چې آبادی زیات شي نو آبادی او وسیلو کې به توازن خراب شي چې د ملک پرمختیا او ټولو څنګه باندې وخت کار اثرات وي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د پاپولیشن ویلفیر محکمې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر امبرین مشال ریډیو ته ویلي دوی سره د خاندانی منصوبه بندۍ ټول سہولتونه موجود دي او لدی سره دوی عامو خزو ته پوهاوی هم ورکوي. د نوموړي په خبره دوی د سوي 25% پوری آبادۍ ته دغه سہولتونه رسي او کوشش کوي چې دغه شمیره کې زیاتوالی راولي.
زمونږ فیملی ویلفیر اسسټنټس چې کوم دي هغه کور په کور د زنانو ته د فیملی پلاننګ باره کې، مدر اینڈ چایلډ هیلپ باره کې دا ټول انفارمیشن فراهم کوي او هغه مطابق دا هغه د اپوی مطابق هغه ته آگاهی ورکوي. دا ټول چې زمونږ افورټس دي د دې وجنا اوس کے پی کے یو خاتون چې دا نو هغه 4 ماشومان اوسطن پیدا کوي. مخکې چې کومو نو هغه 8 نه 10 پورې ماشومان به دسه پیدا کېدل.
آبادی او وسیلو کې توازن د پاره کارکون کې غیر دولتي سازمان پاپولیشن کونسل شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال یو لس رخصي د ماشومانو د زیګون په وخت ژوند د لاس ورکړي. سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې هر کال 1900 خزي د ماشومانو پیدایش دوران ژوند بایلي. طبي پوهان وايي د ماشومانو مینس کې مناسبه وقفه نه ساتلو، د صحت سہولتونو نشتوالی او نور ګڼ شمېر وجوهات دي چې دومره زیاته شمېره کې خزي ژوند بایلي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال د تاسې غوږی، امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د غبریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوی او پکې د اسلامي دولت سو جنگیالي وژل شوی دي. واشنگتن وای دا عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوی دي او په دې کې په ځانګړي توګه هغه کسان وژل شوی چې بے ګناه عیسایان یې په نخښه کول. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوز د پنشنبه پر ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د علاقمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بې رحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اشانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کیږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی، په ایران کې د یو پخوانی افغان فوجي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخوانی فوجیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د مشال ریډیو ازادي څانګې ته ویل چې د افغانستان د سو ولایتونو پخوانی امنیت قومندان اکرام الدین سری د چهارشنبه په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپیژندلو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. دا وژنه له غبرګون سره مل ده او د ایران له حکومت غوښتل شوی چې عاملین یې معلوم کړي، خو د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو غبرګونونه یې راپارولي دي. د افغانستان تیر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیت قومندان جنرال اکرام الدین سری سکرتر او نږدې خپلوان د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مل یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپیژنده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل سول. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو مې راپور کې خبر سي له تهران او د جنرال سری له کورې ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سپ نزدیکی هم است او طرف دفتر ماست ای طرف خانه شه 3-4 تا خانه فرق شه
د جنرال سپ کور او زموږ دفتر یوازې 2-3 کور سره لري دي د چې کور ته روان شو لره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه څنګه بل کمانډان د صافي پونم هغه وو درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه ملا او ځان لګېدلې او مرخه د دې چې روغتون ته ورسېږي لاره کې شهیدان شول په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پېښه وشوه
دا وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه تهران کې د سبې پیښې ایران کې میشت کړن پخوانی افغان پوځیان د خپل ځان کورنۍ او همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي په تهران کې میشت د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو پخوانی پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعاً
یوازې موږ نه بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کیو سخت اندېښمن یو ګروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ تګ را تګ مه کوئ له کله چې دا پېښه شوې زموږ د ځان کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې باید د ایران دولت زموږ په اړه پام وکړي
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر خبرګونونه هم ښودل سوي دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یې یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی فایق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیته برخمن دي د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده دغه شان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې خو د دې جبهې ویاند علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قومندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورانوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهم موازنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قمندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال د اګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برېټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته د خپل کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
او نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او رواني چارې سوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.